درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو نن د افغانستان له زلزله ځپلو سره د نږدې 140 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو په دې اړه په خبر کړي بیان کې ویلي دي چې په دې ډول به د افغانستان په ختیځ کې له 500,000 ځپل شویو خلکو سره مرسته وکړي. رویټرز خبری آژانس د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږ کوونکي اندریکا راتوت څرګندونې راخیستې دي چې وایي دا هغه شیبه ده چې نړیواله ټولنه باید ژور فکر وکړي او له هغه ولس سره خواخوږي وښیي چې ور له مخه یې ډېر کړاوونه زغملي دي. په فرا کې ځایي سرچینې وایي چې د دغه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د چاودنې له امله 8 تنه وژل شوي دي. په بالا بلوک کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله د 5 ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ وغړي وژل شوي دي. دا پیښه تیر مازدیګر د بالا بلوک ولسوالۍ په نواباد کلي کې شوې. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چاودېدونکي مواد څرنګه په دې کور کې ځای پر ځای شوي وو یا ور وړل شوي وو. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د مؤسسو په وینا ماینونه او له جګړو پاتې چاودېدونکي مواد هره میاشت لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د پرزول شوی جمهوری نظام د سولې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د احمد شاه مسعود د 23 تلین په یاد په جلا جلا بیانونو کې د هغه د مبارزې ستاینه کړې ده. کرزی او عبدالله چې په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اوسي احمد شاه مسعود یو مجاهد اتل یاد کړی دی. د جمهوری نظام پر مهال به د احمد شاه مسعود د تلین له رارسېدو سره سم یو اونۍ د شهیدانو د اونۍ په مناسبت غونډې، لاریونونه او د ویر مراسم ترسره کېدل. د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې په غزه کې نور ځواکمن عملیات ترسره کوي. د پوځ چارواکو د سیمې له خلکو وغوښتل چې د دې لپاره د سمدستي د الرشید له سمندرغاړې ووځي. دا خبرداری یوه ورځ وروسته له هغه ورکړل شو چې په بیت المقدس کې شپږ اسرائیلیان د ډزو پر مهال ووژل شول. اسرائیلي چارواکو ویلي چې د لویدیځ غاړې 2 فلسطینیانو دا حمله کړې ده. په تیرو 2 کلونو کې داسې برید په بیت المقدس کې نه و شوی. د پاکستان د پنجاب د طبیعي پیښې د طبیعي پیښو د ادارې عمومي رئیس وایي په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 122,000 کسان د پنجاب په ختیځ کې د جلالپور پیروالا ښار څخه د سیلونو له امله خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. عرفان علي کاتیا زیاته کړه چې له 2 اونیو راهیسې سختو بارانونو او د هند لوري د بندونو د اوبو د خوشې کېدو له امله په پنجاب کې شاوخوا 2,200,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. په پنجاب کې اوس د ملتان ښار د سیلونو له خطر سره مخامخ دی. د چارواکو په وینا هلته شیبه په شیبه په سیندونو کې د اوبو کچه لوړیږي. او د کرکټ آسیایي جام نن شپه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبې سره پیلېږي. لوبه ماښام 2 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټوډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبې کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډله به په الف ګروپ کې لوبېږي. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو شکایت
سربانا نه لرو لږ پټا کاری پراته دي ولایمانانو مریضانی چې هغه نه لالو ټول مریضانی ولا په تکلیف سره وایي.
ملګری ملتونه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه څرګندوي.
په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. یو شمېر کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې ګڼ شمېر نور له خیمو پرته باد او باران ته پرتی دي. پاکې اوبه او روغتیایي پاملرنه وجود نه لري.
د آسیا د کرکټ جام سیالي نن د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ لوبه باندې پیلېږي.
افغان لوبډله به نن په آسیا جام کې خپل لومړی سیالي ترسره کوي. نن چې نهم د سپتمبر دی، لومړی سیالي مو هانګ کانګ سره ده.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان ته له گاونډیو هیوادونو ورستانه شوی کډوال شکایت کوي چې له سختو بشری ستونزو او د ژوندانه د اسانتیاو له کمښت سره مخ دي. له پاکستان او ایران افغانستان ته ځینو ستنو شویو کډوالو ازادي راډیو ته وویل نه سرپناه لري او نه کومې مرستې ترلاسه کړي. د بشری او اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم د وضعیت ته د رسیدو لپاره نړیوالې مرستې حیاتي بولي، خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه باید خلکو ته د ښه ژوند برابرولو په موخه اوږدمهاله تګلارې جوړې شي. نور تفصیل د فیروزې عزیزی په رپورټ کې.
وای سرپران لري او خیمه کې ورته ژوند خورا سخت دی. زابط خان هغه څوک دی چې پاکستان کې له لسیز ژوند وروسته لس ورځې مخکې له خپلې دولس کسیزې کورنۍ سره د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستون سوای دی.
ډېر تکلیف روانو، ډېرې بې عزته کړو. دوی خو ویلې چې ووځئ، هلکان به نیول، کاروبار نه به جګول، پیسې به دی اخیستې. ډېر تکلیف سره وو. تروسه سرپناه نه لرو، لږ په ډاک کاري پراته دي. خیمې هم کولې، خیمې هم کولې. ولای ولانو مریضان چې هغوی نه رالو، ټول مریضان دي. ولا ډېر تکلیف سره مخې. اوس هم دوه بچیان یو هسپتال جلال آباد کې داخل دی. موږ د اسلامي امارت ته ډېره تمه وه، موږ ډېر امید وو، موږ رالو، موږ ویل دلته ډېر مدد خلکو سره کېږي. موږ سره ولاکه یو کومک هم سره.
له ایران راستانه شوي افغانان هم د ورته ننګونو خبره کوي. له تهرانه د افغانستان بادغیس ولایت ته له نږدې یوې میاشتې راهیسې راستون سوی او د دوه کسیزې کورنۍ مشر امیر ازادي راډیو ته وویل
چې وخت شوه له افغانستان آمدیم، یو وضعیت درست داریم.
افغانستان افغانستان دا سهار او پیدا حیران لسلو خلکو قرضاران
هیوادونو افغانان محل بدبشری وضعیت سرپناه او کافی خوړو او آن د څښاک اوبو بیکاری او ورته د هیڅ ډول مرستو نه رسیدو شکایتونه کوي چې دغه هیواد ورته مخه له اقتصادي او بشري ننګونو او په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله لرامسته سوي ناورین سره هم مخ دی. تازه هغه د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د اگست 1 د شپې ناوخته زلزله وه چې له امله یې زرګونه خلک ځپل سوي دي او پکې د ټاپیانو، مړو سویو او ویجاړ سویو کورونو شمیر هم زرګونو ته رسیږي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د مرکز سویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د دغه وزارت چارواکو بیرته ستنېدونکو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو او ورسره د مرستې ادا کړې ده. هغه څه چې راستنې سوي یې ردوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسني حالات د دې وضعیت د مدیریت لپاره څه وسی. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان له دې ډلې عبدالناصر رښتیا په دې برخه کې بهرنۍ دوامداره او بیړنۍ مرستې مهمې بولي، خو ټینګار کوي چې باید په هیواد دننه هم روان وضعیت ته د رسیدنې لپاره اوږدمهاله بشري او اقتصادي حل لارې ولټول سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کې ایماجین په شکل اجبار از بیرونز کشور اخراج میشن بدون کومکای جامعه جهانی اینا ممکن است.
دا کډوال چې په زور رئیسل کیږي له نړیوالو مرستو پرته د دوی ملاتړ ناشونی دی. افغانستان داسې حالت کې نه دی چې دا ټول نورین مدیریت کړی شي، خو که نړۍ د افغانستان مرسته وکړي او حکومت اوږدمهاله پراختیایي او اقتصادي پروژې پلي کړي، حکومت دې د کارموندنې او اقتصادي وضعیت د بهترۍ لپاره زمینه برابره کړي. که اقتصادي وضعیت سم شي، خلک به نور کډوالۍ ته نه مجبوریږي.
دا یادونه ده چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کلونو کې له خپلو هیوادونو افغان کډوالو شړل چټک کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیرته راستنېدونکو کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیشن په حواله راپور ورکړی چې یوازې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8 له پاکستان او ایران نه نږدې 10,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری UNHCR د اګست 28 نیټې د راپور د معلوماتو له مخې چې پر ویب پاڼه یې خپور شوی، د روان کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو او بشري حقونو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو په ځلونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ډله ییز او جبري استل ودروي او دا اقدام خواشینونکی بللی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ویلکر ترک د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8 په جنیوا کې د دغه سازمان د بشري حقونو شورا په 16 ناسته کې ویلي چې ایران او پاکستان میلیونونه افغانان په زور له خپل هیواده ویستلي او په خبره یې هغه پالیسۍ او کړنې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونه نقضوي په ځینو هیوادونو کې په عادي امر بدل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو تازه خبر مو چې د اوسترلا سکل وای چې د قطر په پلازمینه دوحه باندې د اسرائیل هوایی ځواکونو برید کړی دی. د راپورونو لمخې هلته د حماس مرکزی دفتر وشتلی دی. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. قطر د اسرائیل حمله له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې ده او دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده. ستنیګو د ریپورتونو برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر اوچا د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خبرېدو د احتمال په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه دفتر یوې لوړ پوړې چارواکي پرون د ملګرو ملتونو په یوې آنلاین غونډه کې وویل چې شاوخوا 92% زلزله ځپلي په جوړو شویو کمپونو کې په خلاصه فضا کې خپل حاجت رفع کوي او دغه کار د کولرا د رامنځته کېدو ګواښ ډېروي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې نه موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت رفع کول او د کولرا وبا د رامنځته کېدو ګواښ زیات کړي. د اوچا د ستراتیژي او همغږي مسؤلي شانون اوهرا د شنبه د سپتمبر پاتمه د ملګرو ملتونو په انلاین خبري ناشته کې په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل:
The conditions on the ground there are
په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. یو شمیر کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې ګڼ شمیر نور له خیمو پرته باد او باران ته پرتې دي. پاکې اوبه او روغتیا پاملرنه وجود نه لري. د دې په کتو چې په سیمه کې د کولرا وبا موجوده و، زموږ لومړنۍ ارزونه ښیي چې 92% کې زلزله ځپلي په آزاده فضا کې خپل حاجت رفع کوي. نو ویلای شو چې د کولرا وبا احتمال په جدي ډول د اندېښنې وړ دی.
نوموړي دغه راز ویل چې سیما په بشپړ ډول ویجاړه شوې او ډیرو زیانمنو د کورنۍ ګڼ غړي له لاسه ورکړي چې لاملې په ذهني ډول ځپل شوې او رواني درملنې ته اړتیا لري. نوموړي دا هم ویل چې زیات شمیر مېرمنې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوې داسې مهال چې په یو شمیر سیمو کې روغتیایي ټیمونه کار کوي، خو په خبرې دغه چاره عجلې پراختیا ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ چې اوس مهال له خپلو ویجاړو شویو سیمو راوتلي او په خاص کونړ کې تر خیمو لاندې ژوند کوي وایي ماشومان ناروغان دي او له خیمو پرته هیڅ ډول اسانتیاوي ورته نه دي برابر شوي. یوې زلزله ځپلې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
ازي بیماری ده خټه خراب ده دانه ورانه خطر دي هغه له سپټ او رسپروت دي چې راو ده نن جامې شپه چې موږ سربن راو ست دي نه سم او خپل مې دا څه په خې بل لاغلې ما کالي مې نشته تشنابو نم نشته دي بنده شډنګ باندې پراته یو خیمه کې نو خوشاله نه بد شې نه
کېږي. د امیر منوای خپل د شپګو مېشتو امیدوار او په زلزله کې ټپي شوی هم د خو د خزینه ډاکټر د نه موجودیت لامل لستونز سره مخ ده. په همدې کم کې مېشته یو بل مېرمن هم ورته ستونز بیانوي. دا هم چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
چې دی نور لیکلین نشته ده، پهلا نشته، لوټکن نشته، او جارماز نشته، بستر نشته، او دغه ته هم ضرورت ده. زوړ کې را سره نه وپسر سرتور راغلی شپه او جامې د چانو او د چاوي او د چانو چې څه خزي په ناري نه وکمي سونو کې رااله څه شو څه شو.
دا په داسې حال کې چې پرون د سپتمبر پاتمه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو بیان کې ویلي و چې د کونړ په مرګونی زلزلې کې لنیمایي زیات قربانیان خزي او ماشومان دي. دغه سازمان ویلي چې د زلزلې لامل اغیزمنې شوی خزي او ماشومان سخت پیان شوی او بیړنۍ او رواني ملاتړ ته اړتیا لري. په بیان کې راغلی چې دغه ناورین بشپړ حد لا تر اوسه هم نامعلوم دی، ځکه یو شمیر اغیزمنې سیمې لري دي او د نن لاسرسي لامل تر اوسه ندي ارزول شوی. داسې مهال چې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه خودل شوی، د ملګرو ملتونو مندنې خی چې یو لزر ډېرې امیدوار مېرمنې هم په دې زلزله کې اغیزمنې شوی. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې و چې د خزینه مرستندویانو په تګ راتګ لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. رویټرز خبری اژانس په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیال د استاذي ډاکټره مکتا شرما له قوله ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې نوی پسلو کې روغتیایي کارکونکو نارینه دي او پاتې لس سلنه خزي هم تر ډیره نرسان او قابلیتګان دي، نه متخصص ډاکټرانی. نو موري ویلي خزي له نارینه ډاکټر سره تعامل او خبرو تزرنه کوي چې لاملې زرګونه ناروغانی به درمل نه پاتې دي. دا په داسې حال کې چې پرون د طالبانو حکومت په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې د عملیاتو د پایته رسیدو اعلان وکړ او ویل چې لدی ورسته ټول پام زلزله ځپلو ته په مرسته ورټول دي. د تیر اگست میاشتې په یو دیرشمه د شپې نا وخته د ریختر په کچا شپږ اشاریه یوی درجه دغه زلزلې د ننګرهار لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي. ملګرو ملتونو دې زلزله ځپلو سره د نږدې 1,70,000,000 ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده.
بلخوا کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو حیواناتو د رایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کمو امکاناتو اقدام کړی دی. د دغه ریاست د وینترنری او مالداری خدمتونو عمومي آمر ډاکټر غالب مسعود د ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ غټ او وړ څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. له ډاکټر غالب مسعود سره زموږ همکار مرکه کړي او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له امله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلي دي.
صاحب زر چې موږ رابطه نشو هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله. بوی او تعفن شته دی، دا تقریبا نن شپږم اووم ورځ او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلیرویشت ساعته وخت په زیات شي هغه خپله هغه بکټریاوې چې دي داخل کې تجمع کوي او بالاخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي، هغه حیوان چې کوم دی شکیږي د منځه ځي.
ښاغلی مسعود، د دغه وضعیت د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ولسوالي ده، بله د څوکۍ ده او درېیمه ولسوالي د چپې درې ده. هلته موږ خپله تقریبا پاره ولسوالۍ کې شپږ نفره اداري پرسونل لرو، هغه موږ انتقال کړي دي ساحې ته او وخت په وخت موږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د 2000 شاوخوا کې وړ او غټ حیوانات دي چې هغه ګډې وسی دي. نو د دغه د تپاسخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه موږ د ډسپوزل پروګرام مخکې ویسو د پی او سره رابطه شوی و. چون موږ انکشافي او ادی بودیجه نه لرو دلته په ریاست کې، نو هغه لپاره بیا موږ عقلن په هغه کم امکاناتو باندې چې پی او موږ سره مالي همکاري وکړله، لس نفر مزدوران چې هغه ته خپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړل شوی دی او ورسره زموږ څلور نفر ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمیان دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي، او هغه لس نفره د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورونو په منځ کې پراته دي، کم چې پټ دي خو به پټي، هغه به لاندې پراتي هغه به وروسته راوځي، خو دا کم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي د هغې د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړی ده.
د کونړ د کرنې د ریاست د وترنري او مالداری امیر ډاکټر مسعود غالب ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعت
او د خبرونه په دې برخه کې هم د نړۍ مهم تحولات. اوکرين له نړیوال ټولنې غوښتنه دي چې پر روسي نور بندیزونه هم ولګوي. کیف دا غوښتنه ورسته تر دې وکړه چې د روسي د هوایي ځواکونو د تازه برید په ترڅ کې یو شمیر ولسی خلک ووژل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکرين ولسمشر وایي چې د اوکرين په ختیځ کې په یو کلی باندې د روسي د هوایي برید په ترڅ کې شل ملکیان ووژل شوي. ولودیمیر زلنسکی له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د روسیې د ظالمانه حملې ته مناسب ځواب ورکړي. زلنسکی زیاته کړه چې د سپتمبر په نهمه د حمله د دونیسک په یو روا کلی کې وشوه او مخامخ عام وګړي په نقشه سول. دا حمله دوه ساعته وروسته تر دې وشوه چې مسکو وویل چې اوکراینی ځواکونو د دونیسک سیمې پر هغو دوو ښارونو چې د روسانو په واک کې دي د ډرون او توغندیو حملې کړې دي او دوه تنه یې وژلې دي. د اوکران ولسمشر په اکسپانه کې لیکلي چې د دونیسک په یارو وکلي کې د روسي وحشیانه بریټ هغه وخت شو چې خلکو د تقاعد معاش اخیست. شغل زلنسکی د قربانیانو له کورنۍ او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او د دې حمله په خاطر د نړۍ د مناسب خبرګون غوښتنه کړې ده. نو موري زیاته کړه چې نړۍ باید غلی پاتې نشي. د واشنگتن ځواب کړ دی، د اروپا ځواب کار دی، د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو ځواب ته اړتیا شته چې روسیه د خلکو له وژلو د په وینا نور لاس واخلي. په دونیتسک کې د روسیې له لورې ګمارل شوی چارواکی دینیس پوشلین وایي چې د سپتمبر په اتمه نیټه ناوخته د دونیتسک پر ښار او شمال کې د ماکیوکا پر صنعتي ښارګوټي د اوکران په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. د راپورونو لمخې په ماکیوکا کې یو نه منځله ودانی لګیدلې ده. هلته د پوځي څارنې یو پخوانی ودانی هم وشتل شوې او د توغندیو د بریدونو تصویرونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي. د دونسک شاوخوا نږدې 15 یا 20 سیمه د روسي ځواکونو په لاس کې ده او روسان د دونسک د نورو سیمو د نیولو هڅې کوي. د زیلنسکي لوړ پوړي سلاکار اندریار مکوویل چې هغه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره د اوکران په شاورونو او د خلکو د استوګنې پر ودانیو د روسي د بریدونو په اړه خبرې کړې دي. یار مکوویل چې د روسي له یرغل سره د مقابلې لپاره د اوکران دریځ باید پیاوړی شي. یار مک زیاته کړه چې له اوکران سره د نړیوال نورې مرستې وکړي په ځانګړي ډول د هوایي دفاع په برخه کې. پر روسي د نور بندیزونه ولګوي او نوموړي بیا وویل چې پر دې موضوعات یې له اروپایي سلاکارانو سره خبرې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ د آسیا جام سیالي نن شپه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې له هانګ کانګ سره مخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي افغان لوبډله باید په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري او د توپ وهنې په برخه کې د شته ستونزو پر حل ټینګار کوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
تاکل شوی چې نن د سپتمبر په 9 په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ آسیا جام سیالي پایل شي چې د همدې میاشتې تر 28مې نیټې به دوام کوي. افغانستان د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې چې د کابل په وخت مخام 2 بجې پیلېږي له هانګ کانګ سره مخ دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخ تمرینات کړي او ښه لوبي به تر سره کړي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
افغان لوبډله به نن په آسیا جام کې خپل لومړۍ سیالي تر سره کوي. نن چې 9 د سپتمبر دی لومړۍ سیالی هانګ کانګ سره ده. دغه سیالی به د افغانستان په وخت نن ماښام 2 بجې پیل شي او دا هم وایم چې دغه سیالی په شلوري زبانه تر سره کیږي.
افغانستان د دې سیالیو په بی ګروپ کې ځای لري او د هملو به بعد روان سپتمبر په 14 مله بنگلاديش او په 3 مله به کې چې د همدې میشتي پاتل لسمه کېږي له سریلانکا لوبډلې سره مخ شي. د سیالیو په ای ګروپ کې بیا هندستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې یو بل ته مخامخ دي. د کرکټ د نړیوال شورا د شلوريزه کرکټ وروستي درجه بندۍ لمخې هندستان اوس مهال په نړۍ کې اول او سریلانکا، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش اوم اتم نهم او لسم ځای لري. د دې سیالیو پایلو به د سپتمبر په 28 تر سره شي. په ټوله کې د دې سیالیو په لړ کې 19 مسابقې کیږي چې د پایلو به په ګډون یو لس سیالي په دوبۍ او اته نورې په ابو ظبي کې تر سره کیږي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال دغه سیالیو ته خوښ دي او وایي هله لري چې افغان لوبډله ښه لاسته راوړنې ولري. د ننګرهار اوسیدونکو صبغت الله او د کونړ اوسیدونکو زاهد الله ازادي رادیو ته وویل
ان شاء الله چې څومره فکر کوم د افغانستان د کرکټ لوبډله له هرې خوانه تمرینات تر سره کړي الله مې ربانه ده شي او امید شته چې آسیا جام کم کپ چې ده هم د افغانستان د لوبډلې په برخه شي.
مونږ امید لرو دا مو توقع ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د آسیا د جام سیالیو ګټون کوي.
په همدې حال کې د کرکټ افغان څارونکو سمیع الله هلال وایي که څه هم افغان لوبډله باید د توپوهنې په برخه کې په خپلو ستونزو کار وکړي ځکه په خبره یې له پاکستان سره په ټرای سیریز کې وښودل شو چې افغان لوبډله لا هم د هدف په تعقیب کې ستونزه لري. نوموړي وویل
د افغان لوبډلې په ترکیب باندې نیوکه لوران دي هم چې دوی د ټرای سیریز ته د څنګه آسیا جام ته داسې لوبډله برابر کړی چې بیټنګ لاین پکې لږ ضعیف دی او د آل راونډرانو کچه پکې زیاته ده. افغان لوبډلې ته په کار دي چې خپل بیټنګ ته باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي او په دغه سی پیچ باندې چې آسیایي پیچونه دي په دې ښه بلد دي هغه خپل کومې غلطۍ نه چې هغه نور تکرار نه کی او په دغه آسیا جام کې خلو به تر سره کی.
دی وايي افغانستان چې اوس مهال د آسیا په کچه له هند روسته د هما پیاوړي لوبډله بلل کیږي باید په عمل کې ثابت کړي او د دې سیالیو تر نیمه پایلوبي او پایلوبي ځانونه ورسوي. د کرکټ بل افغان څارونکو مسعود رحماني وایي که څه هم افغان لوبډله د پاکستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ د درې اړخیزه سیالیو په پایلوبه کې د پاکستان په وړاندې خونه لوبي د خونه موړې وایي هله لري چې په آسیا جام کې باغ تیر وطني جبران شي. د یادولو ده چې افغان لوبډلې له دې وړاندې په متحده عربی اماراتو کې د کوربا لوبډلې او پاکستان ترمنز په درې اړخیزه لوبلړۍ کې برخه واخیسته چې د هم مقام خپل کړ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12 شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر 0 بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي له نړیوال ټولنې غوښتي چې په دې هیواد کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو شته وسیلو کار واخلي. ریچارډ بنت د غوښتنې تیر ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږمه غونډه کې وکړه. په ورته وخت کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر په یاد غونډه کې وویل چې وخت د طالبانو لستنېدو څلور کاله وروسته په افغانستان کې لا هم ژوند د ښځو او نجونو لري کول تقریبا بشپړ شوی دی. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنت وایي چې افغانستان له لاسه تللې قضیه نه ده، بلکې د جنسیتي ځورونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې آزموینه ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په اتمه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا شپږمې غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو سته امکاناتو کار واخلي.
How do we stop Afghanistan from becoming a lost cause? It's by using every tool in our at our disposal. This all tools approach
څنګه د دې مخنی ولې شو چې افغانستان په یو ولا لاسټلې هیواد بدل شي؟ زموږ په واک کې د ټولو وسیلو په کارولو سره د دوامدار او اصولي نړیوال فشار په ګډون د خکېدو لپاره هڅونه د مدني ټولنې ملاتړ پراخي بشري مرستې په نړیواله کچه د هیوادونو حساب ورکول د جنسیتي اپارتایډ سار او د دینی عالمانو او مسلمان اکثریت هیوادونو لخوا د طالبانو د شریعت د نسخې ننګونه د ټول هغه حسې دي چې باید د خزو د حقونو او د دوی د فعال رول پر ملاتړ متمرکز وي.
ریچارډ بنت سیاته کړی چې خزې او انجونی په افغانستان کې له سیستماتیکو زورونو سره مخ دي او په خبره یې هغه تخلفات چې نورې ټولنې غیزمنوي په دغه هیواد کې د سزا نه په معافیت دوام لري. نوموړي د ملګرو ملتونو د یادې غونډې لغړو وغوښتل چې د نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یونما د ماموریت بشپړولو او ځانګړي استاسي لپاره یو خپلواک تحقیقاتي میکانیزم رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویلکر ترک وایي چې وخت د طالبانو له راستنېدو څلور کال وروسته په افغانستان کې لامز وند د ښځو او نجونو لري کول تقریبا بشپړ شوی دی. هغه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا شپږمې غونډې ته وویل چې د ډیرو نورو بشري حقوقو سربیره روغتیايي خدماتو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت محدود دی او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په نړۍ کې د میندو د مړینې لوړه کچه لري.
4 years after the return of the Taliban, the erasure of women and girls from public life.
د طالبانو له راستنېدو څلور کاله وروسته لامه ژوند د ښځو او نجونو به برخې ګرځول تقریبا بشپړ شوې دي.
د غراست ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګ د مشر مرستیاله ندا نشیف د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږمه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له سخت جنسیتي تبعیض سره مخ دي. هغه زیاته کړه چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې طالبانو د قوانینو او احکامو یو ټولګه اعلان کړی چې د افغانانو بشري حقوقونه نقضوي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو د کمیټې مشره نهله حیدر هم په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو شدید ترینه ناورین دی. نوموړي ټینګار وکړ چې دوی باید له افغان ښځو او نجونو سره ودرېږي او په خبره یې د افغان نجونو او ښځو غوښتنه باید غلی پاتې نسی او حقونه یې باید ورورګرځول سي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د بیا وکمنې دوهسته د ښځو او نجونو په ټولنیز کاری او تعلیمي ژوند په لابل پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې لشپګم ټولګي پورته او په هنتون کې لزدا کړو راګرځولي او په ډیرای دولتي او نادولتي ادارو کې هم د دوی پر کار کولو محدودیت لګولای دی. خو طالبانو تل ادا کړی چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په تیرو څلورو کلونو کې پرته له روسیې هیڅ بل هیواد طالبان پر رسمیت نه دی پیژندلی. په دې موده کې نړیوالې ټولنې د طالبانو په چارواکو باندې د سفر بندیزونه لګولي. د نړیوالې جزایی محکمې لخوا د دوی د مشر او قاضي القضات د نیولو حکم صادر شوی او د طالبانو د محدودولو لپاره د بیانونو صادرولو په څیر اقدامات یې ترسره کړي دي. په افغانستان کې ډیره انجنونو او میرمنو تل لنړی غوښتي چې د دوی د وضعیت بدلون لپاره عملی ګامونه پورته کړي چې په خبره یې تر اوسه نه دی اخیستل شوی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلا او احترامات مې منی کډر منو وګللی زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرغ واسم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چم پتنوي درنو وګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ موږ افغان مشهور مېرمنو او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کړو. درنو وګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د تیر ورځې لوست د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق معلومات ترلاسه کړل. د مو پیژندل چې روښانه بیگم څوک او اصلي ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی او په اولې نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو ځکون کو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغه سي اتلې قهرمانې زړوري او خوشاري افغان مېرمنې په حق معلومات چمتو کړې دي. لمن دیم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول ته دا یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو لولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنئ بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغان مېرمنو جوړه کړې ده. د هغه افغان مېرمنو څخه موږ د یو څو تنه افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په حق پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هله ده چې دا درسونه جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په شته توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک وو اصل ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي. مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمیر کسانو به ورته د یو شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه سره ورته وایي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند سره ولو او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږیدلی و. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخي لرونکي یو سیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواده کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و یعنی مکمل نوم چې و مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوه هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. از دکړي مخفي بدخشي خپل زده کړې په بدخشان کې پاتې ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغه د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه پیژندنه وکړل او فدی دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپل لمرنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپل لمرنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لمرنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نور زده کړو لپاره یې هم د لوړ زده کړو لپاره کابل ته لاړل. لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل په کابل کې د فرهنګي کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسپله او د هغې گوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی: مخبی بدخشی د افغانستان له مشهورو شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره دری پارسی ژبه لیکل شوی دی. هغې شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. دولچې مخبی بدخشی د افغانستان یو له مخکښو او مخنولو شاعرانو له جملې څخه و کوم چې زیات شمېر اثر یې په دری او پارسی ژبو سره لیکل دي او د هغې زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود کلتوریز او ټولنیزو اجتماعي او سیاسی او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولاړ دي او ټول دغه موضوعات پکې رنګښتل دي. د مخفي د اشعارو ځنګړتیاوي نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معنی او ژور درک هم و. یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعارو یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولی چې د هغه خاصه ځنګړنه خاصه خاصوالی نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي و کوم شعرونه چې باندې په ژبه باندې تکرارول یعنی دغه د دې خبرو کولو د دې شعر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډیر شایسته و بلکې د دې ترڅنګ د هغې کوم شعرونه چې دی لیکلي و ټول پر ټولنیز او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و نو په همدې خطر سره دغه ټولو شعرونه یې ډیره ژوره معنا درلودل او هر چا چې په دغه شعرونه اوریدل د هغې څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته نو په همدې خطر سره د دې شعرونه ډیر زیات ځانګړي او خاص و. هغې د بشر حقوقو شزو مساوات د شزو مساوات او د ظلم بیدالتی پر ضد مبارزې ته په خپل اشعار کې ډیره پاملرنه کړې ده چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. مخفي بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې ایا خپل شعرونه بیان کړو بلکې د دې ترڅنګ مخفي بدخشي په خپل اشعار کې د بشر حقوقونو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې و د شوزو د مساوات او د شوزو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شعرونه او اشعار ویلي و او هم شنن د ظلم او بیادلتۍ پر ضد باندې هم ډیر زیات اشعار ویلي و چې په خپل اشعار کې ډیره زیاته پاملرنه دغه برخو ته کړې و او د دې د ټوله اثر د غټوله ادبي ټولګي د ټوله په مختلفو نسلونو لپاره یو پزره پوری او ګټور معلومات او وس هم خلق د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه: اوس هم په دې برخه کې د مخفي بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولولو چې مخفي بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. مخفي بدخشي یوازې شاعر او لیکواله نه و بلکې د ټولنیز فعالیت په توګه یې هم په خپل ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنی مخفي بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکواله و بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالیت په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي یې په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو د تزویج لپاره ډیره هڅه وکړه. یعنی مخفي بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او پرمختګ لپاره ډیر زیات هڅه او کوششونه وکړه ترڅو افغان نجونې هم زده کړه وکړي او خپل زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول. که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې مشکلات او سیاسي ننګونې به ډېر زیات ستونزې او مشکلات سره مخامخ کېده خو بیا هم د دوو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کوي چې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقوقو دفاع: په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقوقو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه کول او ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سی خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې و او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې ډیر زیات دخل د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي و او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړه و چې نه یوازې زموږ ټولنه
د نارنه او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجنونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دی په خپل اشاره کې د انجنونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې و. سیاسي پالتونه په دې برخه کې ولو چې سیاسي پالتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله و. هغې تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنی نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی کې حق ولا او باطل باطل بل او د انساني او ټولنیز له حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې راځو چې د محبي بدخشي کلتور او میراث چې هغه کوم کلتوري میراث مشته پاتې شوی دی هغه ولولو. ولو چې مخفي بدخشي مشتکم کلتوري میراث پرې شو درې دي. دا مخفي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغه د ټولنیزو او فرهنګي پهاوی په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دي. هغه د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای درلود. ولو چې مخفي بدخشي نه یوازې د شعرونو او ادب په ډګر کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولنیزو او فرهنګي پهاوی په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دي او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسول دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی، چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو زکون کو هیل د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسی وي یاست چې محبوب بدخشي څوک او سره ول کارونه سرته رسولي وو او کوم مقام په افغانستان کې درلودي. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې ولولو چې محبوب بدخشي څه وخت او کله وفات شوه او څنګه لدی نړی څخه لاړن. مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثر او غیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښ وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته هورته وسپارسوه. یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې مخفي بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته ډېر زیات اثر پرېښلی، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده، چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې مخفي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې ترڅنګ په سیاست په ډګر کې هم فعال ونډه درلوده. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولې کې د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي. او د لومړي ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو، اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي چې تاسو په یو څه باندې پوسیږي او اوسېږي. نور نو تاسو قدرمن وخت نه نیسم، ښه وخت ته غواړم. د الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات یوزر به هم تاسو ټول قدرمن او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله مندم چې تاسو ټول به تر هغه جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جمع په تنوي. درنو ګللی زده کوونکو، یوزر به هم تاسو ټول تشرفاس په درنو ورځې درسي موضوع ته لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. موږ تاسو بنن افغان مشهور مېرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند په حق له به معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ افغانستان تکړه با استعداد او مشهور افغان مېرمنې و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. تر نو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل شي، د هغه څخه مخکې تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. راځو د نو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربي ده. ولی چې محجوبه خربي څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، اول یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی، محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوال، شاعر او ټولنیز فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقوقو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د یو لیکوالي، شاعري او ټولنیز فعال په توګه سره هم پیژندل شوی ده، او هم چنان د ښځو د حقوقو او د فرهنګي مسلو په لوړول کې په نستړی کېدونکو خدمتونو سرته رسولي دي، او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دي. محجوبه حربی د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجری قمری کال کې چې د 1906 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشته یې د 1215 هجری قمری څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1906 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمی، محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړه کړې او فعالیتونه او لاسترونه یې د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربی په بیلابیلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډیر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي، او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي، چې دغه اثار او دغه کارونه چې دی سرته رسولې دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دی. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د تعلیم باندې ډیر زیات تمسکر کړی دی، ډیر زیات توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوی ده، او هم چنان د یو مدني فعال په څیر سره یې هم مقام درلود، یعنی یو مدني فعال هم و. د محجوبه حربی لاسترورنې، محجوبه حربی یو لسترو لاسترورنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لاسترورنو او هغه قانون چې جه سر تر رسول دي، یو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل و. ښځې دې ته چمتو کول چې هغوی باید خپل حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي، او هم چنان د دې ترڅنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی دی دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه، او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروي ډیر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو، هغه په خپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وو، او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار وو. په هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربیره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل، او په افغانستان کې د دری او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغیزمن رول درلودل. یعنی د دې سربیره هم چنان نه یوازې دا چې د افغانستان د شوزو د حکومت لپاره مبارزه کول، بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلود او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه مخجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري سرچینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوال په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو. محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنې نه یوازې دا چې دې شعرونه لیکل، بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په خپراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه او کومې لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې د خپل د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټولې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو، در دې د لوس په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث لولو، چې محجوبه کوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښي چې د بشري حقونو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دغو ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی، هغه د بشر د حقونو او د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول یې لوبولې دی. یعنی د دې ټول هغه آثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي و، اوس هم د افغانستان په کلتور، په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نظرونو زده کوونکو، زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروي مړینې لولو، چې محجوبه خروي څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنیو جګړو او بهرني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له باکه څخه مخکې کلونو کې کې مړشوا یعنی محسوبه په 1918 کال په داسې وخت کې مرسبله کړ چې افغانستان د کورنی جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و، یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ او په سترو سیاسي ننګ ستونزو او مشکلاتو باندې اخته، په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې ترڅنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خربوي خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پانی نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوسی واوسیږئ او د محجوبه خربوي اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خربوي څوک و، سړی ول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکي وختونو کې هم همدغه درس همدغسې په یاد وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو او کولالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې ترڅنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځې کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغانې مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وخته دی کې چې تاسو ټول به راڅخه څه شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږئ. د نن ورځې د لوست پای تر بل د درسه پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم، د الله پامان. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت.
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको जग सरल कमजन पर वैरानयम ओ जग सरल कमजन पर वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको जक सरल कम जोन प वैरानय பவயல் தல பைஸ ரெந்தானயம் ஓ ஜக சரல கமஜுன் ப வைரானயம் கசல்ல கமஜுன் பக்வைரானயமோ சிமயன் ظاہر بن میں پظاہر صورت غلچو بباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو بباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو تکسر لکم جن پر ویرانہ یم கசல்ல கமஜுன் பக் வைரானயம் ஓ சிமயம்
ساقیم هم شراب هم